پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي ادعا کوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال یو سل دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاډي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداری ورکړی چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، آی اس آی او تراګری پر ضد د مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوچان په خوندي ډول خوشي شوي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ په کې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دورو تیشی دا څرګندونې بیګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبريالانو کاری محدودیتونه او ننګونه. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبريالان د مهال له بيساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبريالان د حقیقتونو په برملاکولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان ازادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څنګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبريالان او درسنیو د روزنیزو څنګه کارکونکو په کار بوخت دي. پښتنې دا دي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبريالانو ونډه څومره مهمه ده. خبريالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانی دي. په هند کې افغان خبريال او د آل انډیا رادیو کارکونکو اسما کاکر، په تبیت کې افغان خبريال امینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېر هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبريالان پیدا کړو چې د محل په افغانستان کې کار کوي تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلې حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبريالان چې موږ سره خبرې وکړي له خبرو کولو یې ډاډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو، خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپل مندلو پاره چې د خزینه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی ازادي رادیو ته یو پیغام را لګلې دی.
سه سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی و ارزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپل مندنو پاړې ځوان فکر خبرونه ته دا پیغام را لګلی وو. لکه مرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکونکو اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینا اکبری د والو بحث سره یوځای شوې دي. اسما کاکړ اول به تاسو تراشو، تاسو سمو دی رئیس افغانستان به هر کار کوي دی وی خبریالی په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نن دغه حالت ساری. تاسو مخکې دی نجیب اصیل سرګندونی واوري دی وای د افغانستان په نږدې نیمه ولایتونو کې خزینه خبریالان نشته، څه فکر کوي دغه حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟ مېرمن کاکړ زما غږ لري؟
تاسو
مخکړه لري او تاسو غوښتل مې رباني وکي خبري وکي زما پختنه مو واخسته.
تاسو پختنه مو واخسته دا څنګه لومړی تاسو ته د ازادي رادیو ټول او ویډونکو ته او محترمي خپلې مسلکي همکار ته سلامونه وړاندې کوم. او ما څرګندونه واغې د رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوریت نظام د پرځیدو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسي خبریالان او په تیر افغان خزینه خبریالان له ګنج مرستونځو سره مخ دي، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 15 کالو راهیسې دلته په آل انډیا رادیو کې کار کوم د خبریالۍ په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، له پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو نور رسنیو ځینې خبریالان سره زما ملګری دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په هغوی باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري. هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا ښځینه خبریالان ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډار دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لارتي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. دوی د هر څه نه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډیرې داسې ادارې شته چې حتی غوډې ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه پوهنې، روغتیا، اداري او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بلې
او مهرباني دوام ورکړئ. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړی یا مکتار کړی د مخکې هم یاد شوې لبل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالانو د بلاتر سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 900 خبريالان او درسنوي کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر په دې شرایطو چې اوس دی دا کافی نه دی. کوم ستونزې چې افغانستان ښځې لري، میرمنې لري او د افغانستان په مجموع کې ټول خلک لري، د اساسو هغه چې دوی سم محکمې مو ویل چې دوی اجازه نه لري، دوی سرچینو له کمښت سره مخ دي، نو داس نه زیات دوی خپل سانسوري ده. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه څه موضوعات چې دوی باید انعکاس ورکړي د افغانستان دننه ځینې خبريالان یې انعکاس نشي ورکولای، لکه څنګه چې په خوا یې انعکاس ورکول او دا تاسو ډیر لږ دي ما وکم په دې شرایطو کې.
و کور ودان ډیر مننه، سلامت اوسې میرمن کاکړ. مینا اکبری تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمند خپل همکارانو سره په تماس کې افغان خبريالان رښتیا هم له فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې ملمنې ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبريالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکارانو سره د نه په افغانستان کې پاړې کې ما متاسفانه وي خپل د ستونزې کله بیانوي بيخي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه مو وایم چې څنګه ورځ زمونږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې هغوی په دغه سخت شرایطو کې هلته دننه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که وځي هم مشکلات اقتصادي ډیر زیات دي. لودین صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون دغه یو پرونی په خپل راپورونو کې ویلي و چې شپږ اتیا سلنه انجونې چې کوم دي د طالبانو پر تک سره دا د رسنوي څخه لري شوی دي، نو ډیر کم او محدود ډول سره انجونی اوس مهال په رسنوي کې دي او هغوی لبده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه دی بیان ازادي کور په خپل راپورونو کې خوده لیده لدین نور هم لا ورپسې زیاته نشي، ځکه چې واقعا مونږ چې اوس رسنۍ ګورو د نه د افغانستان رسنۍ زمونږ خويندې ډیر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دی، هغه هم په پټ مخ باندې ورس ورس. زه د رسنۍ خود نه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره د نه په افغانستان کې زه پاړی کې یم، ورس په ورس په خوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوی کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کې یو دوه ورځې د لری شي بل راشي، نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړلو باندې دوی غواړي څه ثابت کړي. لودین صاحب، یو ساده وس ګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبريالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خويندې خزینه خبريالانې نتاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي، داسې خپرونې به مخته وړلې چې هغه زموږ د خويندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره ډېر ښه خبرنامې وي. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده، نو زموږ هغه خويندې چې په کلي او بانډو کې دي د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وي چې د خزینه نتاقانو لخوا څخه به مخکې وړل کېدلې، زموږ خويندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده، حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه تلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینا اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنی منړې ده ښځه، افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته، البته خزینه ډاکټرانو ته، خونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې خزینه خبریالانو ته اړتیا څه ده سره لدې چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده؟ ستاسو نظر په دې اړه باندې.
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لري پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي چې په اسانۍ. مثلا زه یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده، او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه ټلویزیونو کې چې کومې صحیح خپرونې دي او خزینه ډاکټرانې، خزینه ناطقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټر به ځواب ورته ورکوه، د دوی به سناس مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحیح خپرونې، نه هغه دینی خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت د نه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د ټلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د خزینه ناطقم څخه هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ پرستنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري، خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به د یو انسان په سترګه کتلی. زمونږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هر برخه کې کولی شي چې دوی فعال اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منو، خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. موږ ته یو جالي پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده، حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهیږو چې رښتینی اسلام څه ده. دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري، او د طالبانو د حکومت ویندویان هم په رسمي ډول لکه تر لګل آزادۍ رادیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې آزادۍ رادیو سره د خبرو اجازه تر اخیستل شوې ده. نو دغه سه بحثونه کې تر ډیره بحثونه یو ورخیز پات کیږي، د طالبان د حکومت لخوا جواب نه لرو، خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان آزادۍ ته متعهد دي، او د خبريالانو حقونه ورکوي. البته د خبريالانو د خزو حقونه دوی لکه څنګه چې میرمن اکبری ویل په اسلام پورې محدود دی، او وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم اجمن دی. پاتې سو د عامه پوهاوي بحث میرمن کاکړ زده ست بیرت راځم. د پښتنه تاسو نه کوم چې د عامه پوهاوي په برخه کې هم د رسنۍ رول د پام وړ دی، خصوصا د رادیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه پوهاوی کله ناکله مخکې میرمن اکبری صحیح خبرونو ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یوې میرمنې ته غږیږي، دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبرې جذب کړي، نظر دې ته چې یو نارینه راځي د ښځو په مسلو کې بیرته ښځو ته غږیږي. په عامه پوهاوی کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده، البته د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو؟
په عامه پوهاوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډېره مهمه ده. په تېره د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې کې ډېر عمده ده، ځکه چې دوی دا صحي موضوع وي، که دا د ماشوم په تربیه کې وي، که دا کوم اسلامي اړخ وي، دا په هر اړخ کې په همدې لارې، د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي. ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته، البته اوس نه، پخوا چې خپرونې وي، نو ډېر رول درلوده. ما پخوا د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کار کول. موږ به هر دوشنبه تلو په ساحه کې، ساحې ته به تلو، هلته به ساحې کې د ښځو سره، د ماشومانو سره غږېدلو. ډېر داسې موضوعات وو چې غوډې به خو چا سره نه سوشېدې کولی، نه د میرمن اکبری په خبره د ډاکټرانو نړیلي دی و یا کومه به کومه بل ستونزه به و کومه ټولنیزه ستونزه به و مونږ به د خبرې ورزنه واخیستلې که دا د طبي برخې مونږ به د روغتیا په خپرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډېره ګټه یې ترې اخیستله او که دا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل و نو دا مو په ډرامه کې مونږ بېرته هغه کول د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول چې دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومه د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی و په لرې پرتو سیمو کې مونږ به چې کله نو ټول مونږ پېژندلو حتی مونږ د غږونو سره آشنا و ډېر به یې په خوشحالۍ سره زمونږ پوښتنې ځوابولې خپلې ستونزې به یې مونږ سره شریکولې او حتی مثلا مونږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جالۍ او دا ونیسې حتی مونږ ته به ماشومان وویلې چې مونږ دا جالۍ ونیوله مونږ دا قصه واورېدله یا مونږ دغه خپرونه واورېدله دا م یوه مثال مې تاسو ته درکوي نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی چې له بده مرغه اوس بیخي پیکا سوی پیکا څه چې ویلی سو چې هېڅ اوس نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سي کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راس په سیریالونو کې هم د ښځو بندیز معنی شو. دغه ډرامې چې وی په خو ډېر پراخ وی په هر تلویزیون کې په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وی چې په دوه کې به زینو داسې ډرامې وی چې مهم رولونه به د کورنۍ په کې خزینه غړو ته ورکول شوی وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بيخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خبرونه کې یا هم په نورو بوختون خبرونه کې په دوی کې د خزو حضور او د خزو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا له پامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیزو نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که مونږ تاسو ووایو دې کې او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره د ښځو کار کول او دا مرسته یې کوله، مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله، کور ودان امین اکبری تاسو ته بیرته راګرځم. لګروسه برا سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی. هغه به زین حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي را سره شریک کړي. دغه د خزینه خبريالانو حضور ته بیرته کراو ګرځو. په افغانستان کې په بیلابیل سیمو کې، خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې، د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی غاڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله د ټولنیز رسنۍ څاري نو دغه خزینه یوټیوبرانو ویډیوګان او فعالیتونه به درته ښکاری. فکر نه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لک تر لک غنیمت دي چې خزینه یوټیوبران است ک ټلویزیون کې دوی کار نشي کولای یا ما کولای سي دوی یو چینل جوړ کړي، لار سي خلک سره خبرې وکړي او عمل اندغه کار کوي. د دې کار غټم فکر نه کوي چې خدا لکتر لګه د خزینه او حضور او غاک شتله په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، یا هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې.
ډیر ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې مونږ ګورو سعید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې. هغه یوټیوبران چې په لوس مخ باندې وي او په ایجاب کې وي، حال دا چې دوی په ایجاب کې صرف مخ لوس وي. نن سبا ټول زګوره مچی اسلام آباد طرف ته ټول روان دي او دننه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زه اوس مهال نه ګورم چې دننه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ څه کړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي؟ اوس ګوره زمونږ ځینې خویندې چې دننه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیایي، په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعاتو فرهنګ لخوا څخه ورته ویل شوي دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دی پلي کوي د هغو د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو بندوي چې بندوي د کس هم زندان ته چوي زمونږ خويندې چلته فعال دي په مرکو کې کچاله پښتنه کوي هغه پښتنه کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په zarar باندې وي نو متاسفانه د ته اوس مونږ راڅرګ نه شو ویلې د ته مونږ د بیان ازادي نه شو ویلې د کوم د ازادي بیان چې طالبانی خبرې کې چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده کومه د بیان ازادي دوی خایي کومه د بیان ازادي دا د بیان ازادي د چې دوی په ټول رسنوي باندې لایف کوم بحثونه چې و دای اور باندې بند کړل د بیان ازادي شو کومې پښتنه چې له دوی نه کېږي هغه باید اول د دوی له چک څخه و دوی باید چک کړي بیا هغه پښتنه ترینه وشي خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي لکه د یو چا غلام غوندي څه چې دوی وای هغه باید اماغه سی سو وای حق نه لري چې د پښتنه وکړي چې دوی نه یې تایید کړي نو د کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره نو داسې د دې رسنوي نه چې ټولې بند رسنوي وي خوي چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریخي دي خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي اماغه باید ویل شي رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي د رسنۍ د خبريال اصول امدادي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې ولو که په یو موضوع کې خپل کورنۍ غړي هم دخیل وي نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي نو وسنۍ رسنۍ کوم یو بی طرفه دي ټول مجبورت څخه استفاده کوي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غوند شخصي چا خبره نو دا کومه د بیان ازادي شو کوم رسنۍ شو کوم خبري اعلان شو
و کور ودان میرمن اکبري میرمن کاکړ میرمن اکبري وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه د پټولنه کې چې افغان خزینه خبري اعلان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولی دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې د مهال په افغانستان کې د نن فعالیت کوي بحث نشي پکولی یا هم راپور نشي په جوړولی دا واقعیتونه تاسو په ټکو یا تاسو په نظر کوم دي
زه سل په سل کې د میرمن اکبري سره یا د اغلی اکبري سره موافقه یم ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي ستدي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نسي کولی لکه څنګه چې اغلی اکبري وویلې ځکه خپل سانسوري ده دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي هغه نه یوه ټکی زیات نسي دوی هغه کولی دلته د بدل وادو نه نیولی تر د ښځو یا د ماشومانو د اولادونو نه نیولې تر بدله پورې تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د ښځو په هغه باندې فوکس کومه یا خپله طالبانو چې کوم ظلم زور په ښځو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هیڅ ډول نشي کولی خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبريالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ یې نشي کولی څوک چې دوی هغه وکړي یا هغه صوت په خپل کور کې نو تابعیت چې د طالبانو د زور سره تر باندې کې دو پوری تر نیول کې دو پوری او تر واته جسمی ازیاس پوری دوی باندې دوی په باندې تمامي کې ته دې په قیمت تمامي کې نو دا سي مثالې ډېرې دي په مثلا
bale او مېرمن کاکا ادامه ورکې ساسو غلرو
مثلا خپل دغه سړي چو اوس ډیره مشکل سره مخ دي په زوره نقاده یا جبري نقاده د طالبانو دخوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نه سپورته کولای په خو کا مثلا یو کس دویم واده کوي څنګه به یې لاړه او چاته بس وا خپل غټ به چت کوي چې دغه په ما دغه ظلم کوي یا بل دې کړای دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور لخوا اوس دا غږ نسي اوچتولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچتولی سي نه خپله د خپل غږ اوچتولی سي که دوی لاړ سي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هیڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره وم یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کومې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسؤلونه هغه ټول ډیلیټوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول ډیلیټوي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چکېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کارکوونکو.
و کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو. اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی اوریدونکو سره خبرې وکړو بیا ورزو بل ملمت خاغلی عبیدی هم سټډیو سره وصل دی دغه اوریدونکو سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستړي مشه ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړئ.
سلام علیکم تل محمد اجل روزګان یو سلامت سلامه جوړشته اسه
خ اورزګان خره غلی استاسو په باور په اورزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبريالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو نو په یو دولت کې چې خبريالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنیمګړی دی ځکه چې دغه رسنۍ چې د دولت رسمیت او شته سمې د اتندو اسکل مشته چې افغانستان کې رسنۍ خپل ساتنه کې پرې شول سوي په تیر جمهوریت حکومت کې رسنۍ خپل سر نه دي.
بله اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په همدې روزګان کې فکر کوم څو رادیوګانې وي چې خزینه خبريالانو پکې کار کوي. اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خپور شوی روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې الته پکې هیڅ خزینه خبريال نه شته. همداسې د تاسو په دیشه او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزې غږ اوري
یا نن سره پر مخ د شیدې په ژغ باندې لوګین سره د شیدې ژغ باندې پر سنې کې نشته مګر خو دا چې په تیر حکومت کې د شی واقعیت د نتللې ځای په منبر وسو یا په بشه وسو خبر یا نن مې ځای نکړې ځای په شاړې یا بل د دولت حساب کې نور خو نو مز خواته نور شکر دی بس ور ارڅ ستې یو دغه انجن مکتب باندې نور خو نو په داتندو اسکاله دغه شمنیت او دغه شکار باندې سره سمسوي لوجنسه.
بله کور ودان ډیره بندنه و لشک پرته چې نسبی امنیت راغلی لدې سره نړیوال هم همغږی دی. اما د طالبانو پر حکومت باندې کلاکې نیوه کې همدا دی چې د خځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له هغې سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ورزو د خبرونې میلمنو ته ستړي مشی تاسو ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډیر مننه زین صاحب زما سلامونه کیلئ هم قبول کفه دی له چکه بیاست
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې تاسو په خپل سیمه کې د خزینه خبري اعلانو د وضعیت پاره کراته وای.
ډیر مننه همراز قریشی وا کافي سوالات تخلو ته خو بيخي سره نه خزینه خبري اعلان شته دي نه او چې به دوی هم دلته اسلامي ټولنه دا تنلاري لکه زمونږ ساسي په استراحه خبري اعلان او غربي خبري اعلان البته ټول اسلامي خلک دي اسلامي ټولنه دا کخذ دي کنر دي نو دوی ټول په قران کریم عمل کوي نو یو بلګه به آیات وایم چې خدای پاک قران کریم کوي بسم الله الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى خدای پاک دا آیات کوي دوشته مسپاره دریم کسلورم آیات دي چې خذ دي په کور کینی نو دلته الله الحمد خذ کارم کوي او په کورم ناسبي مخپټی غګ جګ غګ باندې باید خبرونه کې دغه ټول شرایط د اسلام دی
قاریصه
دلته علماء شته وخت بیانوي
قاریصه مننه چې تاسو زنګ و راځي چې په همدې لک تم شو تاسو دغه قرنفی بیوت کنه بیا فکر نه کوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوه دا مثلا داسې ډیر قاری سه بړی کپرې شو تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو مراتړی پیدا کوتر څو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نسی ځکه قاری سه سره مال شي لګ زره بحث کو خو قاری سه ولار شاد د ترو وخبو یا بدل منځ وخت په حال کور ودان چاړي کې منیول وخه او بيدی صاحب د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل با سره یو ځای شوی او بيدی صاحب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت خنډ دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ترلاسه نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی ستاسو د سازمان مونډنې څخه
بسم الله الرحمن الرحیم الودین صاحب سلامونه تاسو ته تاسو ملمانه ته او تاسو ټول او ودونکو او کتون کو ته لبد امریکا د طالبانو دراتک سره سم درسنوی او مجموع کې درسنوی پر فعالیت ډیر محدودیتونه وضع شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبد امریکا راستر بلې زیاتوالی راځي د خزینه خبر اعلان او د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچیر در مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبر اعلان په وړاندې موجودیتونه زیات دي مثلا اجباری حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبر اعلان باندې وضع شو او ټول خزینه خبر اعلان مجبور دي چې هغه لارښوونه چې د امر بالمعروف له خدود کیږي هغه په پام کې ونیسي دویم دا چې خزینه خبر اعلان سره توپیری چلند کیږي په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبر اعلان ته د ګډون اجازه نشته خزینه خبر اعلان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي کچیرم تلیفون ته ځواب ورکړي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو چې زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبریالان په مجموع کې لري بیا د خزینه خبریالانو وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبریالانو وضعیت تر ټولو بد دی په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریال سره خبرې وکړې یو مرکه مې درلوده د یو تحقیق لپاره هغه په یو ولایت کې زه ولایت نوم نه لم په یو راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري ما اوس پوښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي نو زه به ډېر جالب و اول ویل چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم دویم دا چې د ښځو آواز باید وچت وساتل شي او خاموش نه شي نو دا خو یو مبارزه ده زه هر ورځ چې دفتر ته ځم نیم ساعت پیاده ځم نیم ساعت پیاده راځم د موټر د بس کرایم نه لرم خو خپل کار ته ادامه ورکوم دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړي دوی خپل کار ته ادامه ورکړي کار کوي زحمت وباسي او د ښځو او د نجونو اواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي بلکې نړیوالو استجونو پورې دغه اواز را رسیږي او هره ورځ موږ او تاسو ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتېږي دلیل یې دا دی چې کور دننه خبریالان یا په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي کار کوي زحمت وباسي او د هغه ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي د هغو سره کار کوي او دغه اواز نړیوالو سجونو ته رسوي د دې تر څنګ ټول خبریالان په مجبور کې هم خزینه خبریالان هم نارینه خبریالان د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي ځکه چې تاسو پیږئ د سانسور په فضا کې د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشئ خپرولی هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کوي هغه نشئ تولیدولی ژورنالیزم مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت توازن به طرفی و انصاف اگر اصلی اصول په پام کې نشینی ولای زکه چې په پام کې ونیسی د واکمنې ادارې د ډیر جدي برخورد سره مخامخ کې نه تر دې چې شاید زندانی شي شاید تهدید شي کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد په داسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی خبریال کلمات چه کاروي خبریال راپور چه لیکي خبریال د کومې خبرونې پروډوسري چې کوي میلمانه چې دعوتوي دا ټول فشارونه دي ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه میلمانه چې وصل کېدل دغه اجازه وه مثلا ما په یاد دی یو ځل ټولو سره ما مرکه درلوده ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې موږ محصل و کابل پوهنتون کې چې استاد ما غوښتنه داده چې انتقادی بحثونه که زکر چه امنگ نمده سه گختل شوی که چه دیر انتقادی بحثو شی بیانو منگ استخبارات تا گواری بیان کتا هم اگه بحث که ما دیر خبر تا پامو که چه دیتا سونزه جوڑه نیشی خو سوالو شو من زابر که بلاخره اگه خبروانم قطع شو و اگه حالتم سوز استخباراتو گختل شو و خبروانم لایف قطع شو و بیا بلزلی خبرام نشو ازم بلاک لیست کراوه
بله
دا مثلا په دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کتم ولرې چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي دا ډیر سخت کار دی ډیر سخت کار دی او زه په دې خوشاله يم چې په دغه سه سخت شرایطو کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي اطلاعات د خلکو سره شریکوي او په دغه سخت شرایطو کې دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي او په دغه سخت شرایطو کې کومې رسنۍ شو به هر کار کوي هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بیلابیل وي خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې امنیتی گواخونه و سانسور و خودسانسوری اگه دره نور کرخی دی چه خبرالان و سر مخامخ دی او دا اگه مجموع که سر راوت سیدو دا اگه شپک موارده و چه دا محدودیت پتوگه دا رسانه و کارکون کو بندی او بخواست دول خبرالانو بندی دا کردنه نوازه شویدی
بله و بایدی سه تاسو او بخی چه تاسو به هر یو زحمت مستلی ده زکت تاسو لغاق سر مونگه پا بگراند که نور غگونه هم نرو منده چه تاسو راغ لای بحث لجبنه سرسم یو بحث بلم تاسو سره مطرح کوم بیا که دیست تاسو سره پدی مخخه و کوچه تاسو به هر یا با نور میلمانو سره بحث سره راتوله و تاسو تا یو بل بحثم دا مخته کدم چه زینه مسائل اختلافی دی طالبان په حکومت کې لږه ډله یو هم د خزو کار دی مثلا د خزو غږ دی چې مخکې قاری صاحب لکاپسان اړیکې نیولې و تاسو خبري واورید چې د طالبان د حکومت د یو شمیر کسانو نظر هم دا دی چې خزې د کور لپاره پیدا دی باید د خزو غږ محرم ووسی او دغه د خزو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل شي ګڼ انتقادونه یې راوپارول اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمیر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي مثلا موږ ګورو چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان لوی خبريال سره مرکه کوي مثلا نور چارواکي مثلا نور بهراني او خبريالانو سره مرکه کوي همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان خاغلی زبی الله مجاهد لزګونه مرکه له خزینه خبريالانو سره کړی دي دغه ټکي څومره د پام وړ دی آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې او څه توندلاري نه دي یا مثلا د خزو پر حقونو باندې ټینګار کوي او منی د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی
دوه برخو کې ځواب کوم اول خو بخنه غواړم زه د سه موهید کېم چې هلته خلک ناستي او شاید اواز وي نو زه بخنه غواړم چې دغه
اضافي او تاسو غواړئ ان شاء الله واضح دی فقط ډیر کم بیکګراوند کې د مشکل نه
جوړي دغه سوال په دوه برخو کې ځواب کوم اول دا چې د سیاسي
بله عبیدی صاحب فکر کوم
طالبانو د لوړپورو
عبیدی صاحب تاسو دا خبرې سره وکړئ ځکه خبرې مو پرې شوې همدا پوښتنه کله سره تاسو ځواب
کړئ
اوس مخاطب لرو میرا بني
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته او دغه اختلافات د اختلافات لامنه ورسره بلل پراخیږي او کتم طالبان دا موضوع ردوی خو د کې شک نشته چې دوه ترمنځ اختلافات شته او اصلي اختلافم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه خپل ملاحبت الله سره د ملاحبت الله تو قنداری نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي دوی د خزو د نجونو د تعلیم خلاف دي د تحصیل خلاف دي د کار خلاف دي په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا کسم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري خو بیا هم یو شمېره چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي هغوی کشمیر زیات یا کم وي ډېر واک نه لري د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي دا یو اړخ دوی مرخ تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاد کړه دا ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه طالبان ډېر خيار دي په دغه برخه کې دوی ډېر د خيارینه کار اخلي په دې معنی چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرنی رسنوي سره کار کوي افغانستان د نن اجازه ورکوي په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي د ښځو په وړاندې محدودیت نشته د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته د رسنوي په وړاندې محدودیت نشته بیان ازادۍ ته موږ باورمند یو خزینه خبریالان خزینه د فلم اته تیرونه یو امریکایي د فلم لوبغاړی تللی وه کنه دوی دغه مسایل دې لپاره ښیي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي بلکې چې هېڅ عادي نه دي وضعیت ډېر بد دی اقتصادي وضعیت بد دی سیاسي وضعیت بد دی خلکو باندې هره ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي او دا اغېزه رسنۍ لري موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پیږو کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی خو موږ ول خبریالان زی هلته اطلاعات راټولوي وضعیت سم دی او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چنجېږي هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دو سره ډېر ښه برخورد کېږي آخري جمله مې ده دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښيي
ډېره مننه سلامات سه یوبدي صبر سره اوسې وروسته به هم تاسو نوبت راسي بیا به سره راټولو په پای کې فقط زه غواړم د نتیجې تر اسم چې څه کول په کار دي تر څو زمينه مساعده شي د افغان خزینه خبريالانو او د حقونو خوندیتوب ته او میرمن اکبری تاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبريالانو څومره کولای سي چې په کور د نن نه د خزینه خبريالانو د نشتون خلا ډاک کړی میرمن اکبری
خو
لوتی سیس مغلری تاسو او تاسو غږ درو مهرباني
زمونږ هغه افغاني خبريالانو چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي نو دوی کولای شي چې د نن په افغانستان کې د هغه خويندو غږ جوړ شي زمونږ هغه خويندې شخصا زغپله د نن په افغانستان کې د ډیرو خويندو سره خبريالانو سره همدارنګه د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالین سره زه پاړی کې مچ یو غوي ډیرې د سیمه موضوعات دي متاسفانه چې غوي خو هغه پرسنوي کې نشي کولای خبره کړي حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خبرولې نو غوي خپل ډیرې موضوعات مکتر علیږي. همدارنګه ز په دغه ټول خويند باندې چې دننه په افغانستان کې دي هم ورونه هم خويندي غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې ستاسې مخې ته راځي چې تاسې دغه حالت شاهدان یستي او هغه اوسنی حکومت کوشش کوي چې د خلکو له سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسې په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شي دننه په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ یې چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کیدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره یې شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره یې شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلما په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو او واقعا که د دغه خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی لودین صاحب ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسیږي او هم ښځینه. لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پیژندلې وه. د دې نه وروسته وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نشي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده هغه نه ورکړل کېږي. نو دا سره کوم یو حکومت شو نو دوی هم ان شاء الله چې ګیلم لرن د زکه چې
او راځي چې وو پوغو مسایل ډیر تماس منې نسې ځکه هغه سیاسي مسایل دغه د خبريالانو حقونه چې دي مدني مسایل په همدې به تم شو. میرمن کاکړ استاسو په ټکو څه کول په کار دی؟ آیا هیلشته چې په لاند وخت کې به د افغان خزینه خبريالانو حقونه تضمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې وبېدې سبب ویل لکه څنګه چلان چې له بهرنیو خبريالانو سره کې دغه چلان د کورنیو خبريالانو سره هم وو کې داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته؟
زچ دا شرایط کورما او دا حکومت طالبانو کورما خو فکر نه کوم چې په ډېر لاند وخت کې به د سیاوا امیدواری یا کومه هیله نه را پاتې. موږ خو دا خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پاید او رسای چه مون وغندله په دی که با بیخی مون نایلی شو لکه تروس پوری چه دوی غندلی دی خو کم عملی اقدامی نده پورتا کرای که چه تا ملگری ملتونه او دا نور دا سازمانونه یا نریوار سازمانونه یا عملی اقدامو که نو پا خصورت که کوله چه چه دا مصبت وکی شی او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده. زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې، خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري. دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څه کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږ عده پورې محدود پاتې دي او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه دی اخیستل شوی د ښځو د حقونو په ورکولو کې، نه د زده کړې په برخه کې، نه د کار په برخه کې. نو څلور کاله چې په دې رقم تېر شو که په همدې غندنو باندې وي څلور کاله به نور هم تېر شي.
بله، کوم ځای به ونرسي ستاسو په ټکو کور ودان. ډېره مننه ښاغلی عبیدي، تاسو سره بحث راټولوو. آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لاند راتلونکي ته هیلې نشته او که نه هیلشته چې ممکن یو شمیر تګلارې بدل شي، ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډیر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یعنی ول کیږي، وایي دوی مسالې چې دی خبری نه دی یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواری شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري ونګدې نه او تقریبا دوه لسیزه کیږي چې په دې برخه کې کار کوي.
کوم چې د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي، خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی، او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري نو محاکم څه لپاره دي؟ دا خود محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خود کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکي کار دی. کمیسیون د یو محکمې د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري، په دې معنی ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپرېږي یا یو راپور خپرېږي او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې په پام کې نه دی نیول شوی او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر باور هم داده چې بیان ازادي باید سانسور شي او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې ټول خبرونې څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د استبدادي نظامونو ویژګیان شته سوره شی وګورئ ټول په استبدادي نظام.
اما عبیدی صاحب، فکر کوئ چې دغه تګلارې د طالبان د حکومت په ګټه نه دي، ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوی، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبان د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوئ چې دوی کې د تغیرات او امکانات شته چې بدون راول په خپل تګلار کې دولت خلک ځینې تګلارې نرمې کې
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کوم ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خبرېدو مخه نیسي او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خبرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده او له بل اړخه مخکې ما یادونه کړه، به خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد وایي، امنیت دی او څه دی او څه. یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه هم دا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځای کې چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه می چې وکړه کنه، اڅه کې چې دا غاخ نه استفاده وکړي. نو د کور دننه د رسنوي په وړاندې مطلق سانسور دی او ټول خبرونه خبريږي. او ما آخري جمله دا ده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغیرول نه شو. زه راتلونکي ته کچیر هم دا واکمنی وي او طالبان وي خوشبینه نه یم، وضعیت به هم دا وي. منګه به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو او د افغانستان د ولس اواز به اوچت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
او کور ودان وبیدی سب ډیر مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبان کوم استاد نه و، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبريالانو حقونه مسؤون دي، او اطلاعاتو ته لاسرسي هم وایي چې موجود دی. خو له دغه ادعا سره بیا د خبريالانو بنسټونه او یو شمېر خبريالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پایته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدین ډیره ډیره مننه. او ردونکو ل تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په راتلونکو ساعت کې همدا بس تاسو ته په دری ژبه وړاندې کیږي. نور میلمنو تر بل شوی د هله چې هغه بس هم در سره ووري.